مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هر کلی مو کوم د داعش خراسان په اړه بحث لرو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بحث کې داعش خراسان څانګې ته د غونډې په ترڅ کې ژورې اندېښنې څرګندې شوې، خو له دې ډلې سره د چلند په برخه کې نظریات مختلف وو. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی توماس کرینفیلد، د چین استازی فو کانګ، د روسیې استازی واسلی بیننسیا او یو شمېر نورو په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه. د ځینو هیوادو استازیو لکه د روسیې او چین نمایندګانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي، خو سوال دا دی چې داعش خراسان څانګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، لومړني مشران یې لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل. افغان ځواکونو بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2000 کال کې ووشه. بیا د 2020 کال د اګست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله، خو د فعالیت ساحه یې محدوده نه شوه، پسې پراخه شوه. پاکستان، تاجکستان او هند ته یې ریښې وڅخلولې، او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي. اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي. دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي، په یوټیوب کې هم لیدلی او اورېدلی شي. راوښم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ لارې شاه محمود بیاخیل را سره دی، د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست، او دلته په سټوډیو کې په مشال ډیډیو کې زما همکار ګلیاس را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. میاخیل صاحب، که لومړی تاسو ته راشو، د داعش تر تهدید پورې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې چې د جولای له نیمایي را وروسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی، په هغې کې دې ته اشاره کړې ده چې داعش په افغانستان کې څلور بریدونه کړي دي په بامیان، کندز او کابل کې، خو د دوی تر ټولو خونړی برید د سپتمبر په 12 و چې د دایکندي او غور ترمنځ 14,000 افغانان ووژل. که څه هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده، خو عام خلکو په لاره تلل او دا یې وژل. تاسو په خپله د دفاع وزارت سرپرستی کړی ده، معاونیت مو کړی دی، څرنګه په فعلي شرایطو کې دا ممکنه ده چې د داعش مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
سلام دی ورسیږي تاسو ته، تاسو قدرمن میلمه او ټولو لیدونکو ته. د داعش یا د نورو افراطي ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یو لوی ستونزه ده، او د دې دوه عوامل دي. اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون، چې هلته ځوانان تربیه کیږي، هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې دی هغه افراطي نصاب دی، او دیو زیات مختلفې ډلې په دې کې دي. نو بیا یو تعداد ډلې لکه داعش یا نور دا تکفیری ډلې دي، او دوی وایي چې تر یوم القیامت پورې به دوی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفارو په مقابل کې، او څوک چې د کفارو سره ناسته ولاړه کوي هغې سره روابط لري هغه ټول واجب القتل دي. نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رشد وکړه او رشد کوي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوذ مسله ده، د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري، هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه، هغه ته د کار زمینه مساعده نه وي. نو دلته جنگي، جنایي، مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبوي او بالاخره هغه استخداموي. نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده، چې یو د مدرسو کې کوم نصاب چې تدریسیږي، او دویمه مسله د ځوانانو بیکاري ده. نو دې دپاره یوازنۍ لار هغه دا ده چې حکومتولي ښه شي، ځکه کوم وخت کې چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسې ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده، د ننګرهار وضعیت خراب و، حتی ولایت د سقوط په حاله کې و، خو په حکومتوالۍ باندې مونږ فوکس وکړو. بالاخره داعش په هغه زما په دوره کې هلته ختم شو، هغه جغرافیه د یو د منځه لاړه. اما فکر د داعش هغه وخت کې ما په دا ویلو چې غواړي چې داعش فکر د منځه لاړ شي، نو هغه باید حکومتولي ښه شي، اقتصادي روش رامنځته شي او بالاخره قانون حاکم شي. که دا نه وي نو یوازې د یو څو کسو په وژلو له منځه وړلو
دا نه نه. میاخیل صاحب تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. ډیر خلک په دې باور دي چې نظریه په ټوپک له منځه نه ځي، په فکر باندې له منځه ځي. ګلایاس په د دایکندي او غور ترمنځ چې داعش هزار افغانان ووژل، تر هغه تقریبا څلور ورځې وروسته راپورونه خپاره شول چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده. په دې برخه کې په مشال رادیو کې تاسو درلود
و دې باندې زیاتره کوم وګورو د داعش یا د خراسان څنګه تاسو د دا پروگرام په پیل کې موږ ویل چې نه کال 2015 کال کې دی وجود راغلی وو. نو دوی اوس دا چې کوم پیښې دي زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کوم هغه دي، نو زیاتره په داغوی باندې دي حمله کوي او هغه مسئولیت هم په غاړه باندې اخلي. نو دا اوس وروسته یو په دې میاشت کې موقعیت د دوو پیښو ذمواري چې ده هغه اسلامي دولت خراسان ډلې چې دي هغه د دې منلې ده. او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شره ده په پاکستان او په افغانستان کې دواړه په دې روان 2040 کال کې بیلابیلو ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ سلویخ فیصد په پاکستان کې او شپږ سلویخ فیصد په افغانستان کې دغه دا بریدونه کړی دي.
په سې د دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې لټي ټي پی سره مځنه شخړې لرلې.
وسم لري هغه وسم شته هغه شخړې خوست ختم شي ونی دي. دوی د وسلوالو ترمنځ پاکستان
لانجه
وسم موجود ده. څنګه په افغانستان کې وا چې کله د افغانستان کې طالبان واکمن نو ناغې نه مخکې هم هغه د یو بل سره د هغه بو لکه په یو بل بریدونه کول نو په هغه کې هم نشته. په پاکستان کې دنه هم د دوه ډلې چې دی دا یو بل مخالف دي سخت دی هغه معنی. او بل دوی څنګه میاسه په خبره ډېر زبردست خبرې وکړي چې تر هغه لري او دا هغه موضوع خو به موږ مخکې بوزو. خو موږ ګورو په پاکستان کې لوی هغه چې دی هغه د حکومت تر بندیز داندې چې کوم ډله د تحریک طالبان پاکستان هغه دی، نو هغه هم خپل ځان استابلیش کول نور کول لپاره داسې قسمه هغه کوي چې د خپل مخالف ډله ده اوس د داعش ده. نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبر وکړل؟ نو بالکل هغه سره په دې معنی چې کمزې کې ګوري نو نخته هم کیږي او د وسلوالو ترمنځ دا هغه رواني هم وي.
مننه میاخیل صاحب. په د ګلایس چې اشاره ورته وکړل د افغانستان کې هم په یو وخت طالبان واکمنان نو او تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قومندانانو وشل شاوخوا لس کسان اعدام کړل، هغه وخت تاسو والی وي؟
نه زه په وخت کې
نه وي کنه. خو کله چې تاسو د ولایت چارې سمبالولې په یو وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څنګه وو؟
اول ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته دغه افراطي ډلې دا په بعضي وختونو کې هم فکر دي یو رقم تکتیکونه استفاده کوي، انتحار، انفجار، حلالول، د دولت په ضد باندې اقدام کول، ان دا تکتیکونه د ټولو یو دي د افراطي ډلو. نو همدغه افراطي ډلې تاسې ولیدل چې پخوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خلق طالبانو سره یو ځای شول، د طالبان نه خلق د داعش سره یو ځای شول، د داعش سره نه وروسته خلق د القاعده سره یو ځای شول. نو خبره داره چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه همدغه افراطي ډلې او فکر دی. نو دا بدلیږي، نمونه سره بدلیږي، را بدلیږي سره، نو تکتیکونه د دې یو دي. البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتلو لپاره، د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالفې ډلې له منځه یوسي. ځکه په دغه افراطي حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده، بیا امکانات زیات مهم دي، او ورپسې هغه تکتیکونه چې دي و استفاده کوي. نو دلته انګیزه دا و چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک د حکومت په ضد باندې جګړه کوله، ویل چې افغانستان اشغال ده، افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده، مختلف شیان دي ویل، او دا یې ځوانان په دې نامه باندې جذبول او بالاخره هغه جګړه دوام پیدا کړ. مګر اوس هم تاسې ګورئ چې عین طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري، د هغې ونه خپل مشروعیت غواړي، د هغې ونه خپل امکانات غواړي. نو هغه ډلې چې دې سره موافق نه دي هغه بیت د طالبانو مخالف کیږي.
میاخیل صاحب بخښه
نه دکی دکی اورګه زمام یو اسه پختنه د میا صاحب نه چې آیا سمره حد پوری دا ډله التا فعال ده. کوم پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډیر یو منظم نتورک او یو هغه جوړ کړی دی او د بریدون لپاره په هغه په خوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړی دی چې په خوا به په جنازو بریدون کول په ودونی ویم کول په جرګو ویم کول خو اوس هغه ډیر ځانګړی غلري په افغانستان کې څنګه هغه دومره پیاوړی دی چې هغه په هغه مرکزونو یاد چې کوم واکمن دی د طالبان حکومت یا په هغه غمنی هغه رنګ بریدون او هغه رنګ زور ورکی
کوری دایش خو افغانستان په چوکاټ کې یعنی دی د دې ظرفیت نه لري او نه کولای شي چې وسیمه بیا ونیسي ځکه دی او د ننګرهار باندې سیمه ونیولې او هلته ډیر ظلمونه وکړل خلک حلال کړل خلک په بمونو باندې کېنول نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه یعنی د دې د فکر د خلکو د فکر نه یعنی بیگانه ده د خلکو په منځ کې هغه سي نفوذ نه لري. البته افراد جذبېدلی شي افراد یو دوه پنځه عملیات کولی شي اما داسې چې بیا جغرافیه ونیسي د افغانستان په ساحه کې امکان نه لري. اما مخکې هم د دې هغه مرکزیت اورکزایي و د دې مشران په اورکزایي کې و د هغه ځای نه دې تقویه کېدل او راتل د سپین غره په لمنو کې دې خواته راتل او دا ځینه یعنی نیولی و سره
میاخیل صاحب بخشي په تاسو اورکزیو ته اشاره وکړه په 2000 کال کې په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړه د دوی مشرم د اورکزیو چې بیا ووشل شو افغان ځواکونه ووشه. لیکن کبل خواته وګوري مثلا اوسنی طالبان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب تقریبا دوه میاشتې مخکې دا خبره وکړله چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولی دي لویه برخه د پاکستان ده. هغه مورغزیو ته اشاره کړې ده او یوه ډېره لویه برخه د تاجکستان ده. په تاجکستان کې ستاسو په باور د ډلې څرنګه نفوذ کړی؟
هغه وخت کې چې په ننګرهار کې دغه داعش ډلې ونیول شولې لویه برخه د پاکستان وه همدا بیا یو برخه په خپل د افغانستان برخه وه او بیا د نورو هیوادونو د واتونه هیوادونو غړي په دې کې وو چې د تاجکستان نه نیولې د ایران پورې سوریه پورې همدارنګه د هند پورې یعنی حتی د هند یو تعداد کسان هلته وو.
بالکل بالکل تاسو خبره صحیح ده.
نو په دې خاطر باندې خبره دا ده چې دا یو مفکوره ده چې دا انتقالیږي نورو سیمو ته. یعنی زمونږ ګاونډي هیوادونه چې کوم یو دي د داعش او د افراطیت رشته زیاته زمینه یعنی مساعده هلته ده او ځکه چې هلته کوم حکومتونه چې کوم یو دي یا دیکتاتوري حکومتونه دي ولسي حکومتونه نه دي حکومتولي ښه نه ده اقتصاد خراب ده نو دې ورته زمینه مساعدي دي. نو په دې خاطر باندې دغه مشکل یوازې د افغانستان ده بلکې دا د سیمې مشکل ده او په دنیا په نورو هیوادونو کې دغه یو لوی مشکل ده چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي. یو مشکل په افغانستان کې دا ده چې موږ افراطیت په افراطیت له منځه نه شو وړلی. دلته ټي ټي پي مسله ده دلته د ای ټي آی مسله ده د ایومي مسله ده حزب تحریر ده نور مختلفې توریستي ډلې دي دا په یو شکل د و خپلو منځو کې دا ډېر څلوېښت کاله دي یعنی شریکه مبارزه کړې ده
او ګراوند هم پاتې شوی دی که نه. میاصب وګورئ دا ګراوند یو وګورئ کامن ګراوند یو زیمانی هغه هم شوي دی او څنګه تاسو دې خبرې ته مې اشاره وکړله چې کوم سیمه ییز هیوادونه دي نو هغه په دې برخه کې په دې بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل باندې هغه لګي او تورونه لګي او ما هغه خبره دا څنګه میاصب ویل چې هغې د وجې نه دغه ډلو ته نور تخویت میلاویږي نو هغو بیا په پراخه توګه باندې خپل عملیات هم کوي هغه په خلاص مټ مانی هغه خپل کوم فعالیتونه دي هغه هم په مخ وړي. نو دا مسله په پاکستان سره هم ده په هغه مانی په دې هغه مانی چې پر ځای د دې چې یو داسې ایشو راواخلي چې په پېښور کې په یو غونډه کې هغه نازل مور چې دی هغه ترانې ته پان نه شیدلو کنه هغه یو بل هغه د خودسې وړو وړو مسلو مانی دوی دو هغه ته دي چې کوم
دا تورونه چې پوری کې اوس مثلا کله چې جمهوری نظام په افغانستان کې په وخت کې پاکستان په افغانستان تور پوری کاو افغانستان په پاکستان تور پوری کاو اوس هم دا تورونه روان دي اوس ټي ټي پی
شروع کړه کوم شروع کې خو دا شی چې دوه قوت الیکشن یو د جشن ماحول چې د جمهوری ریاست کې حکومت هغه نو شخړې به وي پولی به بند شوي د دواړو خواو چې کوم ولسونه دي او اوس پکې د پاسپورت او د ویزې چې کوم شرطونه مراغلي دي دغه د دواړو خواو ولسونه
جګړې وي د ډیورنډ پر کرښه باندې خوس کې څومره سهالو خو بیت میاخیل صاحب تاسو دا مسله ته اشاره وکړه چې د داعش په څیر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشي نیول کېدای. تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی ستاسو وړاندیز سره دا د مدرسو مسلې ته مو مخکې اشاره وکړه، لیکن نه د دې له خاطره چې دا یو بالقوه تهدید دی، د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي، دې ته اندېښنه ښکاره کوي، د یوه تجربه کار افغان په صفت باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی، ستاسو وړاندیز به څه وي چې څرنګه باید د داعش مخه ونیول شي؟
زما وړاندیز مخکم دا و وسم دا د حکومت مخکې کار کول نه مم دا و چې تر څو په حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونی شي، ځکه په هغه صورت کې اقتصادي رشم ولس ته حکومت سره همکاري کوي، نو په دې خاطر باندې دا یو اوږده مبارزې ته ضرورت لري. او ننګرهار ته زما تګم یعنی تاسې تک معلومات دي، زه په آخري کلونو کې په 2019 کې زه حکومت ته لاړم، تقریبا 15 کاله د حکومت په چوکاټ کې نومه، نو هلته ما دیو ته ثابته کړه چې په موجوده امکاناتو او همغږۍ سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره موږ کولی شو تغییر راولو. اما غو چې د ننګرهار وضعیت د یو بې ثباته ولایت نه باثباته ولایت ته شو او دا امکاناتو ته ضرورت نه درلوده، دا بلکې د ولس سره رابطه وه او د ولس حمایت او چې د حکومت سره وکړه، او نتیجه دا شوه چې داعش ملته سقوط شو. تقریبا 22 ولسوالۍ د ننګرهار نه یعنی 21 امن شول، یوازې یو حصارک په هغه وخت کې پاتې و. نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر هم دا ده چې تر څو یو مشروع ولسواکه قانونمند حکومتونه نه وي، او اوس فرض تاسو وګورئ افغانستان کې وضعیت څه رقم ده، تاسو پاکستان کې وګورئ پوځ حاکم ده، دا کلونه کلونه کیږي او د خلکو وینیز بیخی او مختلف رژیمونه راغلل، مختلف دغه راغلل، خو قدرت د پاو سره ده. نو په دې خاطر باندې خلک مشکلات لري. همدغسې په مرکزی آسیا کې چې تاسو ګورئ هلته ډیکټاتوري نظامونه دي، نو دلته یو تعداد کسان خامخا د حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي، او هغه بیا څه کیږي د دې متبادل بیا افراطي حالت ګوري چې باید افراطي ډلو سره یو ځای شي تر څو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي.
میاخیر صاحب وبخښئ، په امنیت شورا کې چې د روسیې استازي یا د چین استازي دا وویل، یغه وویل چې د داعش تل منځوړلو له خطر یو لاراده ده چې له طالبانو سره همکاري وشي، ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاتېدل دي او له دوی سره مخالفت لري. د وړاندې څه سره ګوري
تاسو مخکې په خپل مقدمه کې ویل چې مشکل باندې ټول پوهیږي چې په افغانستان کې افراطیت روشکې، هلته افراطیت موجود ده، مختلف افراطی ډلې دي، او د افغانستان وضعیت یعنی کمداسې پاتې کیږي، مشکلات نور رامنځته کیږي. نو د دې د لارې حل لپاره اختلاف د نظر د منطقي هیوادونو ترمنځ، په خپله د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دی چې څه رقم دا حل کی. یو مسله همدغه ده چې آیا طالب کولی شي چې افراطیت له منځه یوسي او کنه. زما په خپل فکر باندې افراد په افراطیت منځ نه شي وړل کېدلی، ځکه تاسو ګورئ چې دغه افراطي فکر نور افراطیان زیږوي. هغه انګیزه چې دیو طالبانو خپلو قدمو ته ورکوله چې تاسو د کفارو سره باید وجنګیږئ او افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی، ځکه چې افغانستان حکومت د دنیا سره رابطه لري، همدغه انګیزه اوس هم په ښکته قدمو کې موجود ده. نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپل پالیسي کې تغییر را نولي، هلته یو قانوني اساسي نوي، یو قانونمند مشروع حکومت نوي، ولس خپل په نظام کې ځای ونه ګوري، د سینو شکل چې د پیاده نه نیول تر سره پورې ټول ملایان وي، نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري، نو دغه په خپل افراطیت ته زمينه مساعده. نو په نظام بیا هم بحث ده چې افراطیت په افراطیت منځ نه شته.
مننه
سم نه ده په دې وخت کې، همدارنګه د سیمې هیوادونو نظر هم سم نه ده، او د امریکې د نورو، ځکه چې دیو یو مشخصه تګلاره نه لري، او دا د تروریزم په مسله کې عمومي هم ده.
مننه میاخیل صاحب،
د تګلاره کې هم دغه مشکل موجود دی چې یو واحد نظر وجود نه لري.
مننه ګلیاس، تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې پروستیو کې یو راپور چمتو کړی و، په دې کې تاسو د مایکل کوګلمن نظر اخیستی و، هغه څه وایي؟
بالکل، دا چې کله د 17 سپتمبر 23 کال پوره شوی، نو په هغه په اساس باندې موږ دا کړو چې هغه ترهګرز بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوی و. نو آیا القاعده ډله اوس په کوم حالت کې ده؟ نو په هغې دغه باندې موږ بېلابېل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په دغه دې موضوع باندې ډېر زیات ژور نظر لري په ورو سره خبرې کړې وې، او هغې کې مایکل کوګلمن چې د په واشنگټن کې د وډ رو ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوهه دی او پی ایز موږ د سیمې هغه باندې، نو هغې نو دا پوښتنه ما وکړله چې آیا څومره حده پورې القاعده ډله کمزوره شوې ده؟ نو هغوی ویل چې که قسم القاعده کمزوره شوې ده خو نورې وسله والې ډلې، او هغې پکې بیا په ځانګړې توګه د اسلامي دولت داعش ذکر وکړو چې هغه د 11 سپتمبر په شان د پیښو یو هغه لري د کولو توان لري، نو هغې هم ډېره ژوره اندېښنه وښودله په دې هغه معنې چې اسلامي دولت وسله واله ډله چې ده هغه یو خطر او یو ګواښ دی هغه معنی په دې برخه کې. بیا په ځانګړې توګه معنی د سویلي اشیا خبره کوو، د پاکستان خبره کوو، د افغانستان خبره کوو، د دواړو هیوادونو خو ډېر زیاتې ځپلې دي، او نور وګورو د سیمه ییز هیوادونو دي که تاجکستان دی که ازبکستان دی یا دیخوا، خو هغې کې هغه نفوذ یا هغه رنګ نه دی. هغه بیا هغه که وګورو میاخیل صاحب ډېر ښه خبرې ته اشاره ورکړله، زه به لږ نور هم هغه کومه چې هغه اربن چې کوم هغه ځوانان دي نو هغه هغه ته ځان ته جذب کړي دي، او هغوی خو هغه هغه سلیپنګ هغه موډ کې دي، لا اوس هم په کلار هغه دي. او بل دا ده چې که موږ وګورو دا زموږ چې کومه ټوله منطقه ده، دا یو د نړیوال چې کله اندېښنې لري که پوهان دي که نړیوال قدرتونه دي، دا دوی لپاره د وسله والو هغه لپاره بریډنګ ګراوند، لکه دا د کلونو راهیسې د لسیزو راهیسې دا علاقې چې دي دا دوی لپاره داسې د خوندي ځای و دغه د هر یو لحاظ سره. نو ځکه دا د ټولو د اندېښنې چې دي هغه په خپل ځای باندې سمې دي چې دا داسې قسمه ډلې چې دي هغه دا توان لرلی شي چې یاره هغه یو سیمې ته د نړۍ امن ته لوی ګواښ پېښ کړي.
دا میاخیل صاحب، ستاسو د مخکنیو خبرو په اساس دا پوښتنه کوم، مثلا په عراق کې چې څو کاله مخکې داعش ډله ډېره پیاوړې شوله، ډېرې سیمې نیم عراق تقریبا ونیو، لیکن هغه بیا د جګړې په ترڅ کې وځپل شوه. نو آیا اوس هم په اوسني افغانستان کې فکر نه کوي که چېرته نړیوال لاس په کار شي، همکاري وکړي، لکه څرنګه چې د چین وړاندیز کړی دی، روسیې وړاندیز کړی دی، د امریکا متحده ایالاتونه په خپله هم اندېښنې لري، فکر نه کوي چې دوی کولی شي لکه څرنګه چې د امریکا ځینو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت دا خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده، اوس دې ته ضرورت نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي، له دوی هم ډرون الوتکه داعش ویشتلی شي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسې هم دا اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنګ په اساس باندې ته فکر وژلی نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې 40 کاله جنګونه وشول، اما اوس پورې جګړې اوس هم روان دي، یعنی فکرونه اوس هم لاسم نه دي.
خو کمزوری کولی شي که څرنګه؟
کمزوره مشه هم نه ده. تاسو وګورئ چې هر دورې نه بل دوره مغلق کیږي، پیشرفته کیږي، ځکه ټکنالوژي نه دیوم استفاده کوي.
دا ځکه خبره ده، دا ټکنالوژي والا خبره سم ده،
ټکنالوژي نه دواړه طرفه استفاده کوي. فرضاً همدغه طالبان پخوا یا داعش تلویزیون نه استفاده نه کوله، واتس اپ استفاده نه کوله، د انټرنیټ نه استفاده نه کوله، اما اوس استفاده کوي. نو خبره دا ده چې اصلی غټ مشکل زمونږ په دغه دوه غوړی هوادونو کې دی چې ایران او پاکستان دی و دغه غیر دغه افراطی مصالح ډلې د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره تقویه کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خدا درز دی میاخیل صاحب چې هغه خپل هم لکه دغه ترهګر ډلو زپلی دی، او هغه هم په حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې کوي.
زما عرض دا چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولسته یا دنیا ته سوی یو عملی ته چې شي کې تاسو ګوري ایران دغه مصالح ډلې فاطمون زینبون دای په سوریه کې او په عراق کې وجنګول، هلته د صدر ملیشی لري، نور په لبنان کې لري، په یمن کې لري، همدغسې پاکستان تاسو وګورئ د لشکرې طیبه د مجاهدین او طالبان دي، همدغه داعش جوړولو کې رول درلود، دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دواړو هیوادونو په پالیسۍ کې رانه شي دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي، ځکه اوله مسله دا ده چې افراطي ډلې وکړه او خراب نه شي، ټول افراطي ډلې دي که موږ ټوریزم خاو خراب باندې تقسیموو نتیجه نه ورکوي. نو په دې خاطر باندې اول دغه تغییر
د پاکستان دا اوس خبره کوي هغه د خو او د بدو چې کوم هغه پیل او هغه ګډ بیر طالبانو هغه په خوا وي خبره کوله دا خو دی او دا بد دی نو هغه غي مس ختمه کړي دا اوس وی چې نه منګه ټول د
نو خو اوس چې اوس ټي ټي پی په پاکستان کې هم دې زیاتې کړي خبره ختمه کړي راکنه اوس ستونزه پدې کې ده
خاطر باندې دلته یو استراتیجیک تغییر ته ضرورت دی چې دغه توریستی یا افراطی ډلې د سیاسي اهدافو دپاره هغه استراتیجیک عم پالیسي چې کومه ده هغې دپاره استعمال نه شي. دویمه مسله دا ده چې حکومتونه باید په حکومتوالۍ باندې کار وکړي تر څو د ولس حمایت رامنځته کړي. داسې نه شي کېدلی چې یوه ډله حاکمه وي او ولس ځپي د ولس دپاره هېڅ خدمات نه عرضه کوي، حاکمیت د قانون هلته نه راځي، اقتصاد روش نه کوي. دا د پاکستان مشکل د افغانستان هم زیات دی ځکه چې نفوس هلته زیات دی او د اقتصادي مشکلاتو سره زیات مخامخ دی، ځکه چې ډېر نفوس وي هلته طبیعي خبره ده چې مشکلات هم زیات وي.
هلته ډېر نور ډلې دي، لکه داسې نه دي چې صرف وسلهوالي ډلې دي، که مذهبي ډلې که موږ وګورو په بیلابیل اوس په دې رستو کې چې کوم تحریک لبیک دی هغه په دغه کې راووتل او په یو شي جوړ کړه او لکه د فرانس دغه معنی بیل هغه کړیو، بیا د چیف جسټس د پاکستان سپریم کورټ یو هغه ور کړیو یو پریکړه کړې وه، هغه دونو تر غون شو چې هغه خپل د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس خپل فیصله په خپل بیا ولیکله.
حکومت سره ومنی دا به میاخیل صاحب نه پوښتنه وکړه. میاخیل صاحب ګلایات شی موضوع ته اشاره وکړل که یو ګام حکومتونه را شاته سیدی ډالو ته دوی دوه ګامه نور مخته کیږي.
ما مخکې عرض وکړ چې ځکه دا د نګار تجربه ځکه زه تکرار وایم چې دلته ته ډلو ته او افراطیت ته او هغه زورواکانو ته جنایي ډلو ته دې ته امتیاز ورکول دا ګټه نه لري. اوله مسله ما تاسې ویل چې دا یو اوږده مبارزه غواړي. اول مبارزه هم دا ده چې هغه د مدرسو اوس 45,000 مدرسې نه پوهېږم څومره پاکستان کې دي، همدغسې په افغانستان کې هره ورځ مدرسې جوړېږي، نو دغه ځوانان چې دې نه فارغېږي او یوازې افراطیت هلته زده کوي او هغه د دین انحراف کوي، هغه د دین صحیح تبلیغ هم نشي کولای چې دین د الله تعالی څه دپاره رالېږلی دی چې څنګه سړی په دنیا کې ژوند وکړي، څنګه رابطه ولري، څنګه د خلکو ژوند ښه شي. یعنی دې دپاره دیو هغسې هغه نصاب سم نه دی، نو دا چې فارغېږي د هغه په زرهاو په لکاو کسان دا به څه کوي. دا یعنی غټه مسله دلته همدغه پخپله د مدرسو رشد زیاتوالی او انحراف.
میاخیل صاحب د ځوانانو سره سره څنګه تاسو خبره وکړله د حکومتونو هغه هم کمزورتیا ښکاري چې څنګه به تاسې د پاکستان یا د طالبانو حکومت چارواکي اوس په دې حالاتو کې کینوي او چې دا ګواښ مانی کینی او د دې د مخنیوي لپاره یو ستراتیجي یا هغه جوړ کړي، نو بیا به هغه نړیوالو قدرتونو ته ګورو.
نه، ما عرض وکړ چې د افراطیت مخه نیول یوازې ځینې شي کېدلی چې وړه ډله حاکمه وي، قدرت ولري، که هغه نظامیان وي، که هغه یو بله ډله وي، او ولس په نظام کې ځان ونه لري. ما تاسې ویل چې دا پخپله د حکومتونو ضعف دی، اما دنیا تا سره کومک کولی شي، اما دنیا تا ته مشکل حل کولی نه شي. دا پخپله د ولسونو کار دی، د خپلو حکومتونو کار دی چې خپل ولس خاني کې او بالاخره ولس او د حکومت ترمنځ یعنی فاصله موجود نه وي، او په هغه اساسي مسایل باندې فکر وکړي د اوږدو وخت لپاره چې هغه تعلیم او تربیه ده، هغه د اقتصاد ښه کول دی، حاکمیت د قانون دی، اجتماعي عدالت دی، او دا ټول هغه شیان دي چې یعنی موږ او تاسې ګورو چې تاسې دا پرمختللي هیوادونه وګورئ چې هغې ولې مخته لاړو، ولې نور هیوادونه وروسته پاتې دي. یعنی بعضې هغه پرنسپونه هغې وځان دپاره اختیار کړل چې هغې پیشرفت وکړه، ترقي وکړله، او موږ همغسې هغه زړو فکر باندې په زړو تګلارو باندې موږ اخته وو او فکر کوو چې د نوي عصر مشکلاتو ته لارې حل پیدا کولی شي. دا یعنی امکان نه لري. ضرورت لرو په حکومت ولای کې د خلکو فکر کې او یو اوږد وخت مبارزه غواړي. دا
مننه میخیل صاحب ګلاس، مننه
ډیره مننه،
او د لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې دا خبرونه تر دې وخت را سره وکړه.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
سلامونه او درناوی زه صفی الله ستانګزای ما او دا اوم ورس خبرونه ده افغانستان او نړۍ کې سره واندی لمړی به دلته لاند سره مرور کړو د طالبانو مشران له ملګرو ملتونو سره دوه ګونی سیاست کوي یو یې مخالف لوری بولی او رابطه ورسره بندوي خو بل ورسره اوږد مجلس لري جرمني په جرمونو د تورونو افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې اول وارو چې جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته 28 افغانان د خپلې خاورې وایستل د نورو مسایلو ترڅنګ به آخر کې له دې هم خبر شوې چې کنداري مستریان له زړو راډیوګانو څنګه سره زر باسي را به شو اولې مسلې ته د ملګرو ملتونو له استازولۍ یوناما سره د طالبانو د حکومت دوه ګونی چلند یو مفصل مجلس ورسره کوي خو بل یې مخالف بولي د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر د یوناما له مشرې روزا اوتنبای واسره مفصل مجلس کړه هغه هم داسې وخت چې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یوناما مخالف لوری بللې او همکاري ورسره بنده کړې ده ملګرو ملتونو بیا د طالبانو له دې پریکړې سره سره ویلي چې افغانستان کې به کار او فعالیت ته دوام ورکوي او طالبانو سره به تماس جاري ساتي د طالبانو سخت دریځ چارواکي په تیره بیا د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی چې د خپل مشر مولا هبت الله اخونزاده د فرامینو تطبیق ته ولاړ دی تر دې هم د نوي قانون تطبیق ته ژمنه کولې چې آن تیار دی لرسمیت پیژندنې هم ورتیر شي خو نوی قانون په تیره بیا د حجاب مسله ورته سره کرخه ده
شریعت تطبیق او حجاب دا زمونږ سره کرخه ده په دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولای خدا نه خواسته خدای مکړه کڅو کوی چې امر بالمعروف نهی عن المنکر مکوئ د حجاب موضوعات پریږدئ مونږ تاسو سره به تعامل وکړو رسمیت به وپیژنو دا شل کاله مونږ قرباني څه دپاره ورکړی
پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې نیوکو او غبرګونو په دوام د پاریس د المپیک د بریک ډانس یا ورزشي نڅا د برخې افغان لوبغاړي منیژې تلاش چې د افغان میرمنو د ملاتړ د شعار په خاطر د پاریس لوبه قرباني کړه او له ورزشه محرومه شوه اوس په اوښلنو سترګو ویلي چې د افغان میرمنو لپاره هیلې له لاسه ورکړې
زیاتری نفرو فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بوده مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم ولی از نظر من خیلی هم ساده بود چیزی که برد مهم است را میتونی تو انجام بدی مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان من از برقه بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن
دا اونۍ د ناروې پلازمینه اوسلو کې د افغان خزو په ګډون یو غونډه وشوه دا ناسته د اوسلو د سولې مرکز په قربتو بشو چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبري وکړي فوزیه چې د رنګ شوي جمهوریت نظام پر مهال د پارلمان غړي وه او وروسته د خزو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول په وروستیو کلونو کې د سولې د مرکزي ټیم غړي وه او څو میاشتې له طالبانو سره مرکزي جرګې وکړي دې د اوسلو د سولې مرکز ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې خزي تعلیم کولای شي آن دکتوراوي هم اخیستلی شي خو د دې په خبره چې دا خبرې ټولې دروغ وي
هغوی ویل چې خزي دکتوراوي اخیستلی شي خزي کار کولای شي صدر زمانی کیدلی شي دا ټول سب دي چې طالبانو موږ ته ویل خو طالبانو دروغ ویل کله چې قدرت ته ورسېدل زه افغانستان کې وم لومړی کار یې چې وکړ نجونې له متوسطه او عالي زده کړو محرومې کړې
خودی غونډې ته په لارې وډل افغان فعالانو بیا د فوزي کوفي پر ضد اعتراض هم وکړ مینه رفیق چې منتقد او فعاله ده فوزي کوفي تورنه کړه چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي د مینه رفیق د اعتراض او فوزي کوفي ته د هغې خبرې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې
کل مبارزه ملای طالبا بوده مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکیه وکړو چې لکون افغان جونې د طالبانو له بیا واکمنېدو له زده کړو محرومې دي خو ځینې بیا وایي حاضرې دي خپل پلرنۍ ټاټوبې پرېږدي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي فریدې سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی
خپله ډېر ورځ د کور په کارونو تیروي او د پخوا پرتله یې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی له زده کړو راګرځول شوې سوریا خان ده د ننګرهار په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکي و چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سریا وایي په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبري به واوري، هغه څه چې لا یې څرک نشته. سریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هېواده ووزي، خو په خبره یې د نورو هېوادونو د بورسي او شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي.
افغانستان کی افغانستان کے افغانستان
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنګلادیش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ، خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري، خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غټترین خنډ چې افغانانو ته دغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې، چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشې کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخته لاړ شي یا تعلیم خپل مخته ویسې. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریوالی ده، چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته ځي.
دا فرحات په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفره پیل کړي او د بل هیواد ژبه زده کړي. سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده، خو وایي
هغه خوبونه، هغه هدف چې موږ ټاکلي په افغانستان کې چې موږ رسېدلی، که څه لو د کوڅلو کې ورته ونه رسېږو بل هېواد کې، نه نه سره خو به ورته نږدې کېږو، ځان به ورسوو. یو کوشش خو به مونږ په ژوند کې به دا افسوس ارمان خو به مونږ ته پاتې نه شي چې کاش مې دغه یو حرکت، دغه یو قدم یې اخیستی وای، اوس به دې ځای کې نه وای. د دغه پښیمانتیا او د دغه خبرې نه زه غواړم چې ځان خلاص کړم او ځان یو ځای ته ورسوم، حداقل حداقل خپل
هدف ته خو نږدې. سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. له منځنیو او لوړو زده کړو د افغان نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی. څرګندلې ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي که نه، خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده.
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنگ راوستي. کلونه کیږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمېر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په زورولو او وهل ډبولو لاس پوري کوي. له ایرانه تازه را ایستل شوي یا په اصطلاح رد مرض شوي افغان ځوانان وایي پولیسو وهلي او تاوتریخجن چلند یې ورسره کړی.
تقریبا یو نیم کال کېږي چې تللی یو، خدای یو نیم کال هم ډېر په زرالت تیر کړی ده. اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه سو، په دې خاطر چې وځي نیسي دی اتاق نه چې راغلی وایي مامور وایي دی او لاسونه هم جګه چې ولچا کم کړو، ولچا کې کړلو رای وسلو داخل دی هغه ته کلانترۍ ته، خو ډېر یو په زرالتۍ راوستلو. هغلته مې یو څو ووهلو، شیراز کې اوسېدلم، هلته ونیولم، راغلم اردوګاه ته، پنځه ورځې مې اردوګاه کې تېرې کړلې، نه ډوډۍ مونږ ته صحیح را کړې ده، نه مونږ ته مې ساري وهلو ټکولې، او بس کمزا ممزا کولې، یو کوټه کې اچولي وو، بس نو اوبه رسېدلې، نه ډوډۍ رسېدله مونږ ته.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشن آسمان لاندی پروگرام تا موزه سفی ولاستان اگزه خراغ لاستوین.
دا اونې تر ټولو بل تاوده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او له جرمني د ځینو افغانانو ډیپورټو. پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو د یو بل ګریوانونه څیرلی او په خوډه به لاس پورې کړی. اوه کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه په 13 پاریس کې شوې چېرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان یې د جنګ په خاطر بندیان کړي او پر ضد یې جنایي دوسیې اچولي. په جرمنی کې هم د ورته جنگونو خبره په خواله رسنیو کې ښکته پورته کیده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمنی له دغه هیواده 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن و وایستل. د بشري حقونو د ځینو مدافعانو له نیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواده افغانستان ته د ځینو کډوالو د ایستلو له پرېکړې دفاع وکړه.
Wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan zurück.
تاسولی دل چې مو قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خو خیم چې وتوانیدو ل خپل شریکانو سره دا کار تر سره کړو. د جرمنی او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس آژانس د جرمنی د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغه 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګره کابل ته واستول شول سغزړي مجرمین او داسې کسان هم پکې شته چې په ډله ییز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی وو. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتنوي خبرو وروسته چې د قطر په منځګړیتوب په پټه روانو کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز څخه بیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسدالله الدین په جرمني کې د بن شورا غړي او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزی سره غږېدلی او د کډوالو د ایستلو او د جرمن چارواکو د چلند اړوند یې ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
څه لامل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاوتریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول؟ څه لامل دی ولې دوی نه توانېږي چې د کوربه هیواد قوانین مراعت کړي؟
سلامونه تاسو ته او زموږ د ګران افغانستان ته هیلې او تدیو کریچې جوړې سي. دا ځوانان یا دا لړۍ کې کډوالو چې له 2014 نه راشلو شوی ده ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي خو بی فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضی چلند هغه قانوني چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ځوان مخکې بولای او څه رقم دوی د قانون له لارې مخکې تللی اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې په ورځ یا د ویستل چې د جمعې په ورځ باندې شوي دي دا نوی نه دي، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپل ډیر یو درندی دوسیه لري په جرمنی کې چې تاسو هم شایدان یاستئ چې دوی په پولیس په ډیر په رحمانه توګه ووژل سو. تاسو په زولنګین کې داسې پیښه راوسته شوله او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ، نو داسې پیښې راوسولې په لمونه افغانانو نه زموږ ځوانانو نه چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسی دوی نورم څې ځان نورم څې غټې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په هغه کې په دوه ایالت کې په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات الایتي کاندیدات وو. نو بعضې افغانان چې ایستلي دوی هم د سیاست قرباني سوي دي چې ولې دوی وایستل سو، خو دا پیښه له نوې نه ده، دا پیښې له وخت نم دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دا ځوانان له افغانستان نه وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپل په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمنی ته له جرمنی نه په یو الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېګل. فکر کوي دا د حل لار ده او کنه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیل لارو باندې فکر کولی شي؟
ملک په داسې ده چې موږ په دوو قانونو سره دلته مخ یو، یو د جنف کنوینسیون ده، یو په خپله دننه د یو ملک قانون ده. نو د جنف کنوینسیون له 1949 نه هغه ده، بیا په دې کې نو په تغییرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع شوه دا د جنف کنوینسیون له هغه نه ده. خو دغه مهاجرین چې یا د ځوانان یا د افغانان چې جرمني ته راغله، نو دا باید د ملک هغه قانون باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو، خو دغه مسؤلیت نه دوی کار ونه خیسته، دوی داسې اجازه یې. نو دوی ته څه پکار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي او دوی قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي او لاس په داسې جنایتو باندې ونه سي، نو کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډیر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی باندې نه، دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي، خو دوی په دلته په خپل ملک کې هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاستمداران په لاس او ګریوان دي. څنګه کولای شو چې دغه ستونزه چې موږ په خپل ملک کې خپل خلک آرام کړي؟ دلته خلک راپورته شول او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجان ډیر ضد دي، او هغه تاسو ولیدل چې هغه یو ډیر زیاتې رایې ترلاسه کړې، اتله 10% نه دوی رایې زیاتې کړې. یعنی دا د دې هغه د معلومیږي چې دا خلک په خپله جرمنان یا دا په خپله د نیمون خلک ناراضه دي، او دوی دغه وخت دغه په وخت کې چې دغه افغانان اوباسي او خپل خلک هم په نه آرامه کړي.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې دغه کوم پیښې چې وسولې په مسلسل ډول، فکر نه کوئ چې دا د کړۍ باندې لري سره تړلې دي؟ ممکن خاصې کړۍ یا خاصې ډلې وي چې وغواړي افغانان په لوی لاس دغه څه پیښې ښکیل کړي، او کنه فکر کوئ چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومو ډلو لاس پکې نشته، یوازې د خپلو یو شمېر افغانانو سرزوری دي چې دوی غواړي تاوتریخوالي ته لاس پوري کړي او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کړي؟
تاسو ماته لږ وخت راکړئ چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس له افغانستان کې چې جنگ شروع شو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، که دا امریکا ته لاړ او که جرمني ته راغ، سره دوی له فامیلې سره، یعنی یو سرپوښ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و د اولادو، پلار مور غوښتل چې خپل اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډېره ښه توګه او په ډېره خوشحاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي، داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنګونو نه 2004 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نورو ملکونو ته لاړل، هغه نو داسې ټول راووتل له افغانستانه. دې کې هم فکر کوم چې په دې کې به هم د جنګ سالار زوی وي، هم به د څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړې چې که دا داسې ترتیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا کارونه، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښې رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ورور مې مخکې چې ولې په هغه قانون دوی نه دي بلد یا نه غواړي، یا له افغانستانه چې راوتلي هماغه سرکش چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه کړې، دلته دوه قانونه دي. یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني، لکه دوی دلته غلا کوي یا خلک وهي، یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولای شم چې په جرمني کې زه ځوان کړم. نو دغه څه چې سبب یې وګرځېد چې افغانان ویسه، او د نورو افغانانو چې هم په دې لار باندې شاید دوی وباسي ولې چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افه عمومي کړی دا او لدینه اروپایان هم ګټه اخلي دوی کابل کې ډیر خلک رانه نو ته او بوسنه لکه چلافصاب اڅي چې دی هغه ساتي او اڅي چې دوی ته امکان لري چې ستونزې پراتونکي ورته برابر کړي هغه واسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلک چې ماجر چې له افغانستان راغلي دي هغه قبول شوی نه دي. نو له دې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی ایستلی سي په کوم دلیل باندې ایستلی سي او ولې واسي دې باید مونږ پوښتنې وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی ایستل کېږي. نو دغه افغانان چې به ایستل سول دوی ډېرې درندې جنایي هغه لري دوسیې لري. په جرمني کې په یوه وار باندې څوک نه باسي یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرنبان خرابه کړي، نه ورته پولیس خرابه کړي. نو دوی ته ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي د درې کاله د دوو کاله چې ته باید په دې وخت کې سونه کې یا ورته ساتونه ورته وکړي چې ته به یو چیرته کار وکړي. یعنی کرا کرا کولی شي دغه خپل هغه جرمې لږ پرې راټیټ کړي. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بې قانوني ده هلته وتلي. یعنی دغه دوسیې چې دوی لري دوی له ډېرې کلونه نه دوسیې لري، دوی ډېرې غټې دوسیې لري، دوی وکیل لري، تکه پیسې هم نه لري. جرمني کې مجبور یې چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبب وګرځیدو چې خلک آلمانان په دې باندې ډیر ناراضه سول، د خلک ناراضه سول. نو چې تاسو د خلک مو ته درته نه نیسه موږ په ستونو یا پرابلمونو باندې اخته کړو نو څنګه کوي. نو دوی یو لار ورته پیدا کړه چې کرار کرار دغه افغانان وباسي او بل د مشروعیت د طالبانو غیر مستقیم مرتکی چې په افغانستان کې آرامی ده تاسو ته څه ویل کېږي نه. نو تاسو جرمني نه ایستل کېږي بیرته افغانستان ته لیدل کېږي.
اوس به قرار قرار د نړۍ نورو پېښو تام کتنه وکړو. پیل به له اوکراین وکړو چې دا اونۍ روسیې پکې بیا سور اور بل کړی. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر پکې لږ تر لږه 1500 تنو ته ورسید. اوکراینی چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویر شته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي ځکه سیمه ییزو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې دا لوی برید لدی سره هم مهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم ښه نه دي. د ولودیمیر زیلینسکي د کابینې ځینو غړو استعفاوي کړي یا له دندو ګوښه شوي. له ډلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال رئیس د بهرنیو چارو وزیر او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکیچونو کلونو کې بهرنی سیاست سنبالو استعفا کړې او پارلمان هم تصویب کړی. له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو، طبیعي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفاوي کړي یا ګوښه کړی شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کېږي. ولودیمیر زیلینسکي ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیا لا هم بې درېغه په دغه یوه خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي. د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولای. نوی زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغې لوبې محرومه شوی دی. اخر کې هم ورزو کندهار ته. هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپاني راډیوګانو سره زر ترلاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه چم کوي په اړه دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایي خلک یې د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغو راډیوګانو په زړو ماشینونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسب ګرځیدلی او کسبګر وایي پوره یوه میاشت له ستړیا ګاللو وروسته د زړو راډیوګانو له ماشینونو اله 150 ګرام سره زر برابر وي.
په میاشت کې تقریبا 150 ګرام دوه زر ملويږي.
خو د سرو زرو د لګ اندازه هم په هر راډیو کې نه وي بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده شوې ده.
نو ماډل شي چې دا دونه پیدامن نه دی. هغه نو ماډل شان سي دی هغه ډیر کمزوري دي. مثلا دا زر نسته پکې.
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی راډیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي.
چیزه کې جنسای برقی باشه. مثال اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره. و چیزای امی جنسای چینایی تلا نداره دیگه. آلق فلاخ و سامان جاپانی شما میفهمین که روز به روز با بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که است تلا نداره.
د کندهار خلک له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټو له رابیلولو وروسته هغه په دودیز ډول ویلې کوي، بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې یې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپاني رادیوګانو سره زر ایستلی شي، داسې نه چې نورو رادیوګانو تمام پیچکشونه نیولي وي. پام دې سره پروګرام پای ته رسو.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
Vaura dala anna
چه ارمان تا باورست چه تعلیم کوم میدان تا باورست دا منما چه لک لر رانت للی چه همت وکرم کاروان تا باورست دا وطن اسازو من طول دیر ریشان چه انسانیم نو انسان تا باورست